ډاډه ده چې د زکونکو څخه یو سنفي ارزونه وکړي چې ول څه وی درس څومره زده کړی ده.
اغلی نصحت وای زکونکو به د لیندې یا قوس میاشتې تر روستۍ نیټه خوانځي او تزي او له ژمنې رخصتې وروسته به د کاب یهود میاشت کې خوانځي بیا پیلېږي چې د خبرګولي یا جوزا میاشت کې به کلنې ازموینه اخیستل کیږي. اغلی نصحت زیاتوي د دې لپاره چې کتابونه پوره تدریس شي درسي ساعتونه یا تیا دقیقې کړي او د کتابونو په برخه کې به هم د زده کوونکو ستونزې حل کړي.
زموږ درسي ساعتونه ډېر شوې دي، اتیا دقیقې دي. دا د تعلیمي کال لومړنۍ ورځ دي. خامخا به دا ستونزې په ځینو برخو په ځینو ښوونځیو کې موجود وي، خو انشاءالله به دا مشکل حل کړي. په تېر کال کې موږ 12 میلیون جلد کتابونه درلودل چې چاپ شوی وو او زده کوونکو ته هم رسیدلی دي. په اوسمهال کې هم موږ 10 میلیون جلد کتابونه لرو چې چاپ پروسه کې دي. انشاءالله به دا کتابونه هم چاپ کیږي او موږ تعهد لرو چې زده کوونکو ته دا کتابونه هم وویشو.
عبدالحمید حسن چې د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د زده کړو د پالیسی په برخه کې ماسټری کړی وایي هر رخصتي سبب کیږي چې د زده کوونکو ډیر صحیر شي او له درس سره یې فاصله ډیره شي. خو له رخصتي وروسته مهمه خبره دا ده چې د زده کوونکو او درس ترمنځ لمنځه تللی تړون بیرته ورغول شي.
په ښوونه او روزنو کې دغې مسئلې ته د زده کړې هیره ویل کیږي. دا وقفه اوږده وقفه وه او هغه طاقت چې په نورو هیوادونو کې سوي، خصوصا غربي هیوادونو کې، هغه دا ښیي چې هلته هم زده کوونکي ډېر شاته تللي او ډېر څه یې هېر کړي. نو دولت خو دلته د دې لپاره مرستندوی پروګرامونه نه دي جوړ کړي، په پلان کې نه لري. اوس ښه دا ده که ښوونکي دي که والدین دي، دوی پر دې موضوع سر خلاص وي چې زده کوونکي له یو تونځي سره اوس مخامخ دی لوي ننګونې سره. او دې نه یوازې دا چې هېره یې راغلې ده، بیا علاقه سوي هم دی له زده کړې سره. نو تر ډېره ځایه هغه څه چې دی په مخ کې کال کې ویلې هغه ور په یاد کړي او له ښوونې او روزنې سره دوی ته بیرته علاقه ورکړي. دغه تړون چې اوس له منځه تللی دی د دې او د کتاب ترمنځ دا بیرته راژوندی کړي.
عبدالحمید حسن وایي دا کرونا له وجې اوږده رخصتي به تاواني وي، خو زده کوونکي باید ډیره هڅه وکړي چې دا رخصتي جبران کړي او د پخوا په ډول خپل درسونه په ښه ډول تعقیب کړي.
اول خدا دا چې دوی زلمات نسی او کوشش وکړي په خپلو درسونو کې په ځانګړې توګه را روان کال لپاره او تر نورو کلونو دا ځل زیات کار وکړي، ځکه په ښوونځي کې دوی ته تدریس ونسو او تر اوسه پورې هم پروګرامونه ډیر منظم نه دي. نو اوس دوی ته په کار ده چې په خپله وهڅي کې کوشش وکړي او په کور کې که لوستی څوک یې هغوی ته په خپله ورسې ورسره کښېني او ورڅخه زده یې کړي، که کورسونه وي د دوی شاوخوا، که په کلي کې څوک وي چې تر دوی مخکې وي او مضامین یې زده وي، په هر مضمون کې که دوی ستونزه ولري هغوی سره کښېني ورڅخه زده یې کړي. نو دا ډېره ضرور ده چې په خپله ډېر کوشش وکړي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د کورونا له وجې اوږدې رخصتي په ښوونیز بهیر څه تاثیر کړی او د ښوونځیو اوږده رخصتي څنګه باید جبران شي، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص عبدالغفور عماد سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
عماد صاحب، تل په ژمي کې هم 3 میاشتې 3.5 میاشتې رخصتي لرو، یا مثال اوس چې دغه د کورونا له وجې د رخصتي څه اوږده شوه، د خپل په زده کوونکو یا هغه د دوی روان درسي بهیر چې دی په هغو څه تاثیرات لري؟
زه مخکې له دې اصلي پوښتنې ته راسم، دا ستونزه باید نه وای رامنځته شوې او دا ستونزه ولې رامنځته شوله؟ علت دا و چې موږ شاګرد ته هیڅ وخت احساس نه دور کړی. که موږ شاګرد ته مخکې په مخکې میاشتو کې په مخ په کلو کې احساس ورکړی وای، بیا به دې کرونا د موږ په شاګرد هیڅ تاثیر نه کوه، ځکه په هغه وخت په شاګرد دا احساس درلود زده کړه باید وکړم له محیط نه، زده کړه باید وکړم له فامیل نه، او زده کړه د ما د ژوند جز ده. متاسفانه سمج دا یسا شاگرد ته نو ور کړی ځکه دی یو میاز دو میاز شپږ میاز په خلا کې شاگرد اوایي وګرځید نو ستونزه دا وه سمج شاگرد ته اول احساس نه دور کړی د زده کړې په مفهوم نه دی پوه شوی او دا ته پامول یې د زده کړې وایې په معلم کې ده کنده احساس وکړی چې نه زده کړې وایې د معلم سره نه ده زده کړه د محیط نه ده زده کړه د پلار نه ده زده کړه د فامیل نه ده زده کړه د نور منابعو د تلویزیون نه ده بیا به شاګرد په دیال نه پاتې کېږي اوس نو شاګرد تنها په فزیکلي لحاظ نه په رواني لحاظ متاثره شوی ده له مکتب سره علاقه تقریبا قطع شوی خو نه ده قطع کېدو په حال کې ده
کورسونه رخصتو ښوونځي پوهنتونونه جمعاتونه یعنی دا ستای نه و چې دوی درس ویلی وای او په کور کې هم له دوی سره هڅه نه ده شوې اوس استادان وایي چې دوی بیرته ښوونځي ته راګرځېدلي سره دې چې د نویو درسونو لپاره تیاری نه لري پخواني ډېر څه یې هېر دي نو ستاسو په نظر دې مسلې حل په څه کې ده څه باید وشي چې زده کوونکي بیرته وکولی شي د پخوا غوندې خپلو درسونو ته ورسیږي او یو څه زده کړي
پوهیږو چې د دغسې ستونزو په حل کې څو خواوې دخیلې دي دولت اداره د مکتب فامیل او خپل معلم شاگرد دا پنځه برخې ټولې په دې حصه کې دخیلې دي خو اوسنی حالت کې ما په نظر باندې دولت څه نسي کولی او نه کوي نه یې مکتب خپل باندې خبره کوي فامیل هم اکثره فامیلونه په هغسې حالت کې نه دي چې ډېر کومک ته وکړی شي ولې ستا بیا هم کېدی شي ډېره مهمه اوس په دغه حالت کې د معلم دنده ډېره مهمه ده چې معلم څه باید وکړي معلم مخکې له دې چې پلان جوړوي باید ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړي اول زه دا درس ولې ورکوم په دې درس کې زما هدف څه دی دا هدف مې ولې ټاکلی دی د دې هدف کې زه له شاګرد نه څه ډول سلوک غواړم یعنې دا ور سلوک باید وغواړي چې د شاګرد د علاقې وړي آیا شاګرد یې په ویلو زده کوي شاګرد یې په لیکلو زده کوي شاګرد یې په کولو زده کوي نو په خپل هدف کې د دغه سلوک ته جای ورکړي شاګرد د علاقې ور سلوک ته جای ورکړي چې شاګرد یې په کومه طریقه زده کولی شي
خپل زده کوونکي سو کې د لپاره چې دوی درس په خړه ډول وایي
اصلا د دې ټول خبرې چې ما وکړې یا به تکه دا په پښتنو کې نغښتې دي پښتنو کې معلمې که شاګرد باید ځان سوړو نه وکړي زه یې څه دې لپاره راځم زما دنده څه ده چې ما په ځوان کې دا سر رول لري زه باید کوم چې ته ورسېږم اوس چیرې یم سبا باید چیرې ورسېږم د ځانه پښتنې کول ضروري کار ده څوله ځانه پښتنې شاګرد ونه کې او فامیل دې ته وادار نشي دا ستونه شاید نه شي
خو به تعلیمی کال نه میشتي وو خو اوس کې دې شپږ میاشتې تر دې هم کم شي هغه وخت به هم ډېر وخت درسونه پاتې وو څنګه کې دې دغه ډېر درس په دغه کمه موده کې زده کوونکو ته وویل شي
که تیر درس د نوي درس او راتلونکي درس منځ کې ارتباط پیدا شي په ډېر کم وخت کې ډېر درس ویلی شي او زده کولی شي ځکه دلته شاګرد مجبور کېږي چې تیر درس هم وګوري نوي درس آمادګي پیدا کړي ارتباط یې هم پیدا کړي په دغه حالت کې د موږ تدریسي کال یو سل شپاړس ورځې ده ال دا په نارمل حالاتو کې د موږ تدریسي کال یو سل اتیا ورځې هم زیاتېدو نو په یو سل اتیا ورځې کې موږ نس ورسولی یو سل شپاړس ورځې فقط سترګې پې پټو مخت خبره چې ما وکړه د اول د نوي درس او زاړه درس او ترمنځ ارتباط مهم ده یوه دغه مسله ده دومه مسله دغه ده چې داسې احساس شاګرد ته ورکړي چې شاګرد له شاګرده باید زده کړه وکړي په دې معنا چې ګروپي کارو کې قوي ضعیف او متوسط شاګرد ګډ سره کېنول حتی یوه ورځ همدا ضعیف شاګرد سره ګروپ مقرر کړي یوه ورځ متوسط شاګرد سره ګروپ مقرر کړي که شاګرد له شاګرد زده کړه وکړي په دې صورت کې انشاءالله چې په کم وخت کې ډېر درس وکړي
درنو اوریدونکو دا واده دیونې د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
په هلمند کې جګړه نوې خبره نه ده خو د ولایت تر څنډو د جګړې را رسیدل شاید نوې ووسی ځایي مسؤلان وایي نږدې شپږ میاشتې وړاندې طالبانو د دې جګړې لپاره پلان نیولی و خو ولې په تیرو شپږو میاشتو کې دا پلان شنډ نه شو د هلمند اوسنی امنیتي وضعیت څه ډول دی د بې ځایه شویو د بیرته ځای په ځای کېدو لپاره څه پلان شته پر همدی او نور موضوعات مو د هلمند لوالی جنرال محمد یاسین خان سره خبرې اترې کړې. والی صاحب، د هلمند تازه وضعیت په څه حال کې دی؟
مننه تاسو ستاسو د رادیو آزادۍ ټول او اوریدونکو ته خپل سلامونه تقدیموم. د هلمند تاسو خبرې اسي چې دا تقریبا د شپږ میاشتو نه د مخه دشمن د تصمیم او د مذاکرات سره سم د شروع کېدو یو تصمیم ونیو چې او خپل اکمالاتو کې هم د سولې مذاکرات هلته هم اکمالاتو کې، نو بیا بالاخره دوی خپل جنګونو ته هم ادامه ورکړه. د جنګونو تر څنګ اوس نو یو تمام عیار په ټول هلمند باندې د خارجي استخباراتي کړیو په حمایه او د القاعدې په شتون کې چې دغه جملې نه داسې عمر ډله ده او نور ډلې دي دلته عملا په یو ځای باندې یو یورش چې د نورو ولایتو څخه هم طالبان روغوښتي وو یو حمله وکړه. یو څه ناڅه تغیرات په وزل جیش کې راغی، خو اوس فعلا دپاره د لشکرګاه چې سقوط چې دوی پلان درلود د تیر په څیر ناکام او مختورن شو او په ناکامۍ سره د درې سوه مړو شاوخوا په پاتې کېدو د دوی سره ناکام شو او د دوی برجسته قومندانان هم پکې له منځه لاړ، نو د همدې په خاطر سره دوی شکست خوړه. او فعلا دپاره زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د تشکیل په حالت کې ده، تر څو هغه بعضې پوسټې چې تغیر شوي دي هغې د ځای په ځای کولو د ساحې د پاکولو چې ډېر مینونه دي خښ کړي دي، خپل تصفیوي عملیاتونه یې شروع کړي دي.
والي صاحب، تاسې د همدې ولایت چې هلمند دی د ملي امنیت رئیس هم پاتې شوي یاست، وړاندې مو یادونه هم وکړه چې شپږ میاشتې وړاندې پلان موجود و. شاید یوه پوښتنه دا هم رامطرح شي که شپږ میاشتې وړاندې پلان موجود و، ولې د مخنیوي هڅې ونه شوې؟
موږ خپل تر حد زیات هڅې کړي دي. متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي افغانان او افغانستان ټول ولسونه د جمهوري اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي، نو د صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو. نو په همدې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې هوایي ځواک بیخي نه استعمالو، کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله، نو د همدې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو، نو دوی یو جرأت پیدا کړو، د جرأت سره سم دوی ځان بیرته راټول کړو. نو په همدې خاطر سره د پردیو استخباراتو د هدایت سره سم چې د دوی رهنما او مسلکي کسان هم ورسره وو دوی خپل بریدونه جوړ کړل شروع کړو. خو اساسي خبره دا ده چې د دوی بریدونه زیات د خارجي اتباعو په رهبرۍ باندې کېده چې تاسو کېدای شي بعضې کلاکونه هم لیدلی دو د خبرو، او په دومره شل کالو کې دومره انفجاري مواد همسایه هیوادونو نه نور راغلل لکه دا په دې دوه میاشتو کې چې راغلل، او اکثره دوی پلو پلچکو دا شیانې تخریب کړي چې د خلکو او د عمل منفی ځایونه تخریب او بلاخره د امنیتي دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پېښ کړي. مګر موږ بیرته موږ د هغه ځایونه پاکولو او جوړولو ته لګیا یو ان شاء الله.
د ساسل خبر یو چې د وسلوالو پلیکو کې بهرنی ادب یا بهرنی وسلوال هم وو، کولای شي روخانه یو وایست کوم هیوادونو او سډول بهرنی وسلوال؟
نو دا خو واضح خبره ده دی کې پاکستانیان هم شته، دی کې ایرانیان هم شته، دی کې د آسیا میانه تروریستي ډلې هم شته، دی کې القاعده ډله هم شته چې تاسو ته معلومه چې د دې مرکز د اسم عمر هم دلته وو او اوس هم همدلته دي. دوی ټول پکې شته دي، شامل دي دوی په هغه بل کال تاسو ولید چې یو جرمني القاعده ډله غړی ونیول شو، همداسې نور کسان هم دلته موجود دي او دلته عملا هم افغان هلمندیانو ټول دوی لیدلي دي.
یو خبره د جګړې د وړاندې د معلوماتو د چخکاری دقیق معلومات د دې جګړې لپاره وړاندې تاسو ته درکول شو او یا مهم لرلودل، بیا هم شاید یو نیوکه دغل تر مطرح شي چې دومره کره معلوماتو سربیره هم ولې تاسو اقدام ونک؟ آیا دلته کابل لخوا نه امرونه شو چې اقدام ونک کنه ستاسو لخوا نه ونه شو اقدام؟
نه، دا خبره نه و. اقدامات او تدابیر زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه درلودل، خو هغه اصلي هم وسایل چې دوی د دې په وسایل چې دوی په لاس کې وو چې اکثره د انفجاري مواد او همدارنګه دوربرد او دوربین ډېر اصلي دوربینونه او د دوربرد راکېټونه لږ زره قوي سو وسایل سره سمبالو، نو یې څه مشکلات پېښ کړه. خو دوی چې کوم پلان درلود هغه پلان موږ متوجه وو ورته د ښه تدابیر په نتیجه کې دوی ته شکست ورکړ. تاسو ته به معلومي چې دوی مړي په داخل او خارج کې اوس خلکو خښي تعداد تاسو ته معلومه چې موږ ته اطلاعات او معلوماتونه چې رسیدلې دي 300 شاوخوا دي.
هغه سیمې چې پریښودل شوې دي د جګړې پرته د هغه په اړه باندې ساسې درېسته دی ویل کېږي چې یو شمېر کسان چې واسطه یې درلوده د امنیتي او دفاعي ځواکونو کې په مقررو باندې هلته موظف شوي او وظیفې یې درلودې بېل دې چې مقاومت وښودل شي جګړې کې سیمې پریښودلې دي. دا تر کومه حده درسته ده؟
دلته نظامی شورا په دې کې پریکړه په خام کړی او وسم کړی دی. هغه څوک چې بدون د جګړې خپل خط او خطوط پریخی دی هغه سره قانون د اصول مطابق عسکري اصول او قوانین موجود دی. هغه په خاطر هغه پرانا کې ورسره برخورد قانوني برخورد کیږي او ان شاء الله هر څوک چې دا کار کړی هغه خپل جزا وګوري.
یعنی دا خو منی چې یو شمیر سیمې بیل مقاومت پریخودل شوی؟
نو سپورې خو لا دقیق نه دی، خو موږ آیتان ټاکلي چې د هرې پوستې پکله د دقیق معلوماتونه راټول کړو چې علت او عامل څه دی، خو یو تعداد ډېر کم دی چې بل پېښ شوی.
جنرال صاحب یاسین، په هلمند کې د امنیتي وضعیت په اړه باندې ستاسو معلومات ځکه دقیق دي چې تاسو بیا هم یادونه کوم، د دې ولایت د ملي امنیت رئیس پاتې شوي یاستئ. په دې ولایت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټول شمېر څومره دی؟
خو د شمیر په اکله خو اصولا ماته مجاز نشته چې زه وایم، خو د یو اندازه زمونږ شته دی، خو کمبوتات لرو پکې.
کمبوتات لري، اما د هغو وسلوالو چې پر هلمند بریدو کشمیر څومره دی؟
د وسلوالو تاسو ته معلوم دی چې دوی تقریبا د اتنه همیاشتې دوی ټریننګونو مرکزونه په پاکستان او په دیزی او نورو ځایونو کې جوړ کړي چې ټولو ته تعلیم کړي وو. یو دم په وجود 2000 شاوخوا کسان پلان د حملې جوړ کړی وو او حمله یې وکړه په ولسوالۍ او بلاخره غوښته چې مرکز خواته راشي.
یعنی د 2000 په پرتله د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر په هلمند کې کم دی؟
ګوره کم بنی، خو ساحه دغه پراخ دی کنه، د هلمند ساحه پراخه ده او پراخه سیمې زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو ځای په ځای شوي دي. نو د دې ترڅنګ زمونږ دښمن بیا یو نقطه دو نقطه درې څلور نقطه په نخه کړیو.
نو بیا ولې دغه دومره شمیر چې سره برا کم نه و برابر و په یو ډول باندې د هلمند جګړه د خار منستل لخرګاه ته راشي؟
د لخرګاه ته ان شاء الله نه راغلی، موږ د نادلی په مربوطات کې دا شکست ورکړه، همدارنګه د ناوی په مربوطات کې او د نارسراج په مربوطات کې خار سل په سلو کې آرام دی، هیڅ مشکل نشته په خار کې.
که د جګړې مالی وضعیت او تاوان ته راشو ښاغلی والی، د جګړې مالی زیان ساسې له نظره دغه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی؟
ګوره زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یوازې حکومت نه، ولس او ټولو ته خپل طالبانو ته هم ده. ځکه طالبانو چې کوم پلان جوړ کړی و او په هغې پلان کې شکست وخوړ، اول تاوان یې دا دی چې په سلهاوو کسان مړه شو او د دې تبل تاوان وسایل وسایط له منځه لاړ، همدارنګه خلک بې کوره کړه چې دا ولس دی کدی واقعا دوی ځان د ولس خلک بولی. نو تقریبا 15,000 خوا خلک د کوره بې کوره کړه او دوی ننوته کورو ته چې ترکشونه جوړ کړي او خلک ته ځواب ورکړو چې ووځي د کوره. دا خپله د خلکو سره ظلم او جفا ده چې دا تاوان طالبانو ته رسېدلی، خلک سخت نفرت ته لري. همدارنګه د خلک رفتامه لارې کې مینونه خښته شو، عام ولس په مینو والو ځو. درېمې دا وکړه چې د خلکو عام عمل منفا پل پلچکو سړک وران کړه چې تاسو اکسونه ګوره چې بلدوزرونه ورته دغه کړي چې یو رقم نصرت د خلکو ورته جوړ شو. اوس خلک تخت بد وړي او پیږي چې دا افغانان نه بلکې د پردیو جاسوسانو پردیو ایجنټان دي. او بلکې طبعا دغه تاوان دولت ته ذکر کیږي چې دولت ځان د خپل خلکو او وطن او دولت په مقابل کې مسؤل ګڼي او د دې د جوړولو لپاره چې جوړه پن تاوانونه به وي.
ولی صاحب، اوس د بیا خلکو د بیرته د ستنولو لپاره 15,000 کورنۍ ډیر زیات شمیر دی او دا په یو داسې بي برخلیک حالت کې هم پراته دي چې یا د چا په حجره کې پراته دي، یا مسجد کې، یا هم د سړک پر سر، یا هم د خلکو په دیرو کې. بیرته د دې خلکو د ستنولو لپاره ورسره د مرستو لپاره څه تدابیر نیول شوی؟
د مرستو لپاره موږ په ماغه ورځ د جنگ تر څنګ چې موږ جنگ مدیریت کوو، هم زمان موږ د بې ځای شو لپاره هم لارې او ګودرې جوړ سنجولې چې ټول هلمندیانو ته موږ کوو. د هلمندیانو د کوره ما آبادي چې تجارانو چې دغه جملې نه عمرې صاحب خپل غټه مارکیټ او سرایونه له څو دانې په خلکو په اختیار کې ورکړل. همداسې نور مشران دي دلته چې اوس نمونه ماته نه راځي، هغوی دي او عام ولس عام په اختیار کې ورکړه. او موږ هم یو څه ناسه ځایونه چې درلود هغه هم په اختیار کې ورکړه. خیمې هم اوس دغه شوي. د دې تر څنګ موږ غونډه وکړه، یو دولتي کومکونه او چې دولتي کومکونه شروع شوي دي دوی ته ورکړي سروي او سروي سره سم او انجوګانو سره هم خبرې مکړې چې نن مونږه پرونم توزیع درلود نن هم توزیع درلود او په دا توزیع به ادامه وکړي ټول ته ان شاء الله رسیدګي وشي.
د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان ډېر زیاته مننه چې ازادي رادیو سره خبرې وکړي.
مننه تاسو نه.
تم شگل بوہ کے ملا تم ندی لاکھوں میں قطرے تسم ندی تم شگل بوہ کے ملا تم ندی لاکھوں میں قطرے تسم ندی لاکھوں میں قطرے تسم ندی کد خدا بولم توبہ مدا کد خدا بولم توبہ مدا کد خدا بولم توبہ مدا زینے قصے سدا بنیا تم ند لاخم قتلے تسم دی لاخم میں قتلے تسم مسکا کری مسکا